السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د دوه اړخیزو اړیکو او پسیمه کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې په سیمه کې ثبات او د همکاري پراخوالی د افغانستان لومړی ټوپ دی. د دغو ټلیفوني خبرو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عراقچی ټینګار وکړ چې ایران چمتو دی چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپلې هڅې مخته یوسي او دې هدف ته د رسیدو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د مشورو د پیاوړتیا پر اهمیت ټینګار کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پر ورځ تایید کړه چې ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره ورته د منځګړیتوب وړاندیز کړی چې دوی هم ورته لبیک وایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره د سیمه ییزو مسایلو په تیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس سره راپور له مخې په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د نومبر په 12 خپور کړی، ویل شوي چې دواړو وزیرانو په دغو ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اختلافات د خبرو اترو له لارې حل شي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې د پلان په اړه د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې فلسطیني ادارې او جرمني هم دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه کې لیکلي چې فلسطیني دولت د غزې په اړه د ملګرو ملتو د پریکړه لیک د تصویب د هرکلی ترڅنګ د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. بلخوا د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وایټ فال د سیشن بی پروس په خپل څرګندونو کې د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان تصویب یو ښه خبر وباله او هرکلی وکړ. له پلان سره سم په غزه کې یو سولساتې نړیوال ځواک ځای پر ځای کیږي او پر راتلونکي کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. په داسې حال کې چې روسیه او چین له رایه ورکولو ډډه وکړه، د امنیت شورا ټولو نورو 13 غړیو هیوادونو د دغه پلان ملاتړ وکړ. متحد ایالات وایي دغه پلان په نړۍ لا مسؤونه کړي. د قزاقستان په جنوب کې تیره شپه په یوه کور کې د اور لګیدنې په پیښه کې 12 کسان مړه شوي چې نه یې ماشومان دي. دا پیښه په الګا باس کلی کې رامنځته شوه. د بیړنیو خدماتو مسؤلینو ویلي چې 3 کسان نور د بیهوشۍ په حالت کې ژغورل شوي دي. تر اوسه د دغه اور لګیدنې علت نه دی څرګند شوی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې د ژمنې ترڅنګ د اور لګیدنې د لامل په اړه د پلټنې امر وکړ. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی وایي چې د چهارشنبې په ورځ به ترکیې ته ولاړ شي او هڅه به وکړي چې د سولې خبرې او له روسیې سره د جګړې د بندیانو تبادله بیرته پیل شي. استانبول د روان کال په پیل کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د مستقیمو خبرو د 3 پړاوونو کوربه و چې بې نتیجې پای ته ورسید. ماسکو چې وړاندیز شوی اوربند رد کړ، له هغې رئیسې د اوکراین پر ښارونو بریدونو ته زور ورکړی. زلنسکی د سیشن بی پر وسویل موږ د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره چمتووالی نیسو او د حل لارې لپاره وړاندیزونه به له خپلو شریکانو سره شریک کړو. هغه نه دی ویلي چې ترکیه ته په سفر کې به له کومو چارواکو سره ګوري. په می او جولای میاشتو کې دواړه لوري یوازې یو بل ته د بندیانو او په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو پر سوال رلو موافقه وکړه چې د وروستۍ تبادلې په ترڅ کې چې د اکتوبر په لومړیو کې ترسره شوه مسکو او کیف هر یوه 150 بندیان سره تبادله کړل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. یونیسف د افغانستان په شمال کې د دوو نویو مخکنی سلسلې د ویجاړۍ او تازه معلومات خبره کړې دي. یو شمېر سلسله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوې ده، عوام ورځ پر سړېدو د کورونه وران ویجاړ دي، په خیمه کې پراته سو
سرپناه نه لري او کورونه مړ شوي دي، دښته کې ژوند کوو.
په خوست کې د زلغوزۍ او سوداګر هم شکایت لري، هم یو وړاندیز
یمې خو د دولت نه دا خواهش ده چې چین نه دی، هر هیواد ته د خصنا پرواز وشي، اقرادات وشي، چې غوړنځه 15 لک تر شي، پرېسه کول د غوړنځه 15 لک وو یز په 1.5 لک دی.
نن د نومبر 13 د ماشومانو د زورولو د مخنی نړیواله ورځ ده.
د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې عمده مسؤلیت یې د دولتونو په غاړه دی، او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني.
وړاندې په خپرونه کې دا هم واورئ چې ولې یو شمېر کسان د ډار او ویرې له فلمونو خوند اخلي. د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
له مشمانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوه اونۍ مخکې زلزلې لا 900 ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیات زیانمن کړي. یونیسف زیاتوي له دې عمله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډ مهاله سرپناو یا هم له خپلو ګاونډیانو سره اوسې شي. د غیدار زیاتوی چې د دې سلسله له عمله لسکونه شوونځي او شوونیز مرکزونه وران شوي او د اوبو نشتې شل زیرمه هم لکار لوي دلیدي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسیدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای اوس مال په یخنۍ کې لخپل کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف وای د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 منټې له شپږ اشاریه 3 درجه زلزلې نږدې دوه اونۍ وروسته د ویجاړې ریښتینی کچه څرګند شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویپان باندې خبر کړي ویلي په غزمنو سیمو کې 800 سرور او کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لړمحاله سرپناو کې اوسېږي. اهم گاونډیان ورته ځای ورکړي دي. د یونیسف په وینا د ارزونې لمخې دي زلزلې په شپږ ویشت سیمو کې ورځنۍ ژوند ګډوډ کړي. خوندزي او د زده کړې ځایونه چې شمېر یې یو نوي تر رسیدګي زیانمن شوي د اوبو اتل سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحي وضعیت هم خنه دي چې ډیرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوې دي. یونیسف د غرض وایي دي چې پر ماشومان او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوي هم ورستر بلې زیاتېږي. د راپور پټکو د دغه زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې شپږویش کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغیزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکو چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای اوس مهال په یخنۍ کې لخپل کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسیدونکی میر احمد احمدی ازادي رادیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوی ده عوام ورځ پر سړې دوه کورونه وران ویجاړ دي. په خیمه کې پراته استو ډېر یخه ده. مریضي لیا خو بي وسیلې خو بي پیسې کې لبلخه هیڅ شی نشته. د خوراک د پوښاک نو په تمه استو چې څوک کومک کومکونه هم نشته. نه پوهېږم چې باید موږ غم وخوړل شي. څوک نشته چې موږ غم وخوري. وضعیت ډېر خراب ده. نو په بد حالت کې استو.
د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو اوسیدونکي خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نړیدلی اوس مهال په ډیره سخت کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو. کورونه منګ شوي دي. دښته کې ژوند کوو. یخ بادونه هم لګېږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتي او خیمو کې ژوند کوو. یخ بادونه دي او هوا یخ ده. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2 د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلہ ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي د زلزلې لنیټې رئیس همکارو بنسټونو 2,00,000 او 10,000 کسانو سره مرسته کړې. خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15مه غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونتړي. نو موړي د سیشمبي په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلن تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلې چې دا چاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسوالۍ دفتر یا یونامه د امیر خان متقی د دې تازه سرګندونو په اړه سند ویلي. د دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اگست په 1 د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختې ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 3000 ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزلې ځپلي لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
خوستی سوداګر وایي چې سږ کال د زنډغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابر ډیر شوي، خو نرخونه یې ټیټ دي. بل ورته ځایي مسولین وایي چې سږ کال یې چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوي او یو کیلو زنغوزي یوازې په $1 هغه هیواد ته صادرې شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې دي د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته ویل
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډیر هوا دینه دی هر هوا ته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د خلنځه 15 لک وو یز په 1.5 لک دی درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستی سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوګدمهاله حلار داګنی چې د دې میوه د ساتنې لپاره سټنډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار طرز شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دغشي تجارت د دغشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګي چیرته کیږي غورمو چې پروشپ سویر تر شامیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاروخوله مې دا شوې د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس کې ګونای کمیږي 2 کیلو تجارت کمیږي کدا سنه وي خو ته خپل وایې.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوایي دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوي راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل ویل
ای موږ په سلاجه کانتینر دي ایس نه جلغوزی کوم خربول لري نه کوم بل کومه ستونزه لري ډیر خال یار موږ څومره پښتنه وکړه دغه لیارې په دغه لاس ورځو کې ان بیخي داسې خبر منظم راوند او تیارو تیارو وې د لز دغه کرایې ډېر کم شوی دي ټوټې کړې دي هم ترکی سر لاین کم کړې دي اریانا کم کړې دي نور به کوم وي ان یوریم ډالر تا یو ډالر تا پی کرایې رسیدلې.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوي عبدالله مختار ویل
موږ د هیواد غټه شتمنی لاندغه زنغوزی څخه هغه لاسته راځي. نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزیو کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دي. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
د زلخوزیو د تاجرانو د ستونزو په اړه مو له خوست راپور اوریده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په ټول افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو بې لوړې شوې دي. د سازمان په یو راپور کې لیکلي سره لدی چې د اسارو بې شي دي خو په افغانیو د خوراکي موادو بې څنګه څل وړې دي. په ورته وخت یو شمیر بې وسله کورنۍ وای کار روزګار نشته. جزئیات په دې راپور کې
ما خودم توانایی تا دوا گرفتن شورم.
د کابل اوسیدونکو فریباد دریو معلومه مشمانو مرده. د هغه خاون په دفتر کې د صفاکارې دنده کوي او په خبرې په ډیر وضعیت کې په یو کرای کور کې ژوند کوي. هغه د سه شنبه په ورځ د نومبر 13 ازادي راډیو ته وویل چې د حواله سړې دو سره سم د خوراکي او سنتوکو په بایو کې هم لوړواله راغله چې خلک سخت اندیښمن کړي دي.
مواد سوخت، مواد خوراک بسیار بلند رفته، هوا روز به روز سرد شده میره. مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره. تفاوت در بورجیار 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان مواد سوخت ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم. یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم. امور گذران میکنیم.
دو خوړو وسونتو کوبای نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم لوړې شوې چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړي. د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکو ناصر چې د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی ازادي راډیو ته ویل د کابل یو دکاندار ظریف ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو بای لوړی شوی تر دې چې بې وزله خلک د اخیستلو توان لانه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي چې په ټول افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دغه سازمان پرون دوشنبه د نومبر 18 په خپور کړي راپور کې ویلي سره له دې چې د اسارو بیې خې دي خو په افغاني او د خوراکي موادو بیې لوړې شوې او د افغاني او ډالرو د بیو ترمنځ توپیر زیات شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی یو شمیر خوراکي مواد په بایو کې کم توپیر راغلی. خو راپور په ټکو د ژمي په موسم کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو په بازارونو کې د فعالیت د کموالي لامل خلک د نرخونو له بدلونونو سره مخ دي. د راپور له مخې د غنمو، وریجو او مالګو په بایو کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی خو د وړو بای بیا لګې لوړې شوې. WFP ویلي د سبزیجاتو په ګډون د ډیزل او په بایو کې هم زیاتوالی راغلی او د کم کیفیت لرونکو تیلو په وارداتو د محدودیتونو لامره د ترانسپورت لګښتونه زیات شوی او په بازارونو فشار راوستي. دغه سازمان د تورخم پولی تړلو د بایو د لوړوالي اصلي لامل بللی. WFP د کار په بازار کې د دوامدار کمزوري پاړه هم ویلي او ویلي دي چې د ورځنی مسکاریګر په اوسه ډول په اونۍ کې دوه ورځې کار مومي او ورځ مزدوري هم تر 300 افغانۍ ورسېدلې. په داسې حال کې چې د سازمان په خبره د تیر کال په پرتله د بیا ټیټه ده. سازمان ټینګار کړی چې د کډوالو پر اخر اسنیدنی هم د کار په بازار سخت فشار راوستي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د اکتوبر په 19 د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوګې د شدت په اړه خبرداري ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان دغه راز د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بل راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ زیاتې شوې د دوی بودیجه کمی د نړیوالو سازمانونو د شمیرو لمخې اوس مهال د افغانستان د 23 میلیونو ډیر اوسیدونکو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په غزه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د پلان په اړه د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه یو شمېر نړیوال خبرګونونه څرګند شوی دي. تفصیل له نوریاس نوری څخه ورو. نوری صاحب مهرباني.
بلې شبر صاحب مننه. د غزه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اړه د نړیوالو خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په یو بیان کې چنن سیشن به خبر اعلان تاسو ولې د غزه لپاره د امریکا په ملاتړ د پریکړه لیک تصویب په سیمه کې د اور باندې ټینګښ لپاره یو مهم ګام وباله. ګوتیرش وویل اوس دا اړینه ده چې دغه ډیپلوماتیک حرکت په عملي او بیړني ډول اړینو اقداماتو ته واړول شي. نوموړي زیاته کړه چې ملګري ملتونه په غزه کې د بشري مرستو د زیاتولو لپاره ژمن دي. ګوتیرش دا هم وویل چې دا مهمه ده چې د امریکا د پلان دوهم پړاو ته چې سیاسي پروسه او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د دوو دولتونو د رامنځته کولو حل لاره ده لاره هواره شي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ د امنیت شورا لخوا د تصویب شوی پریکړه لیک هرکلی وکړه او هغه یو تاریخي اقدام وباله. ښاغلی هرزوګ په یو اعلان کې چې د هغه د دفتر لخوا خبره شوی ویلي زه غواړم ولسمشر ډونالد ترامپ ته د دې مهمې لاسته راوړنې مبارکي ووایم. هغه همدارنګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې فلسطیني مشر تابع ته دا واضح کړي چې باید اصلاحات پلي او ترهګرو له تمویل څخه لاس واخلي. اسرائیل تل پر فلسطینی ادارې چې د لویدیځ غاړې پر ځینو برخو کنټرول لري انتقاد کړی چې هغو کسانو ته پیسې ورکوي چې د اسرائیل په زندانونو کې ساتل کیږي او هم پر اسرائیل د حمله کوونکو د کورنیو غړي ته میلوي. نوموړي د غزې د بیا رغونې چې د امنیت شورا په تصویب شوي پرېکړې لیکې یادونه شوې او د اوسیدونکو لپاره د ښه ژوند خبره شوې ملاتړ وکړ. فلسطینی ادارې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پرېکړې لیک چې دیارلسو غړو یې ملاتړ وکړ او روسیې او چین ورته له رایه ورکولو ډډه وکړه ملاتړ کړی دی. د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه لیکلي چې فلسطینی اداره د ملګرو ملتونو د پرېکړې لیک د تصویب د هرکلي تر څنګ د غزې لپاره د امریکا د سولې د پلان د سملاسي پلي کولو پر اړتیا ټینګار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول هم د امنیت شورا لخوا په غزه کې د سولې لپاره د امریکا د پلان د تصویب هرکلی وکړ او زیاته کړه چې دغه پرېکړې لیک ښیي چې د ملګرو ملتونو سیستم کار ورکوي. له پلان سره سم په غزه کې یو 16 ساعته نړیوال ځواک ځای په ځای کیږي او پراتونکو کې د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت جوړېدو ته لار پرانستل کیږي. اسرائیل او فلسطینی وسلواله ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله ګڼي تیره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شلو مادو د پلان لومړۍ مرحله ومنله چې په دوه کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوي. خو د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغو هیوادونو د ډاډمنولو لپاره چې غزې ته 16 ساعتي ځواکونه لیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې لیک تصویب اړینو. دغه پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه کولی شي چې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پر پروګرامونو څارنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
د نومبر 13 مله ماشومان د جنسي ګټې اخیستنې د دوی له زورونو او ورسره تاو تریخوالی د مخنیوي او درملنې نړیواله ورسره په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
تجاوز هم میکردن، مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که همراهش باشی.
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون کې 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چې وایي په 14 کلنۍ کې په افغانستان کې په ځلونو د جنسي تیریو، بچه بازی او فزیکی تاوتریخوالی قربانی سوې ده. مهرما چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه شوې او اوس په پاریس کې پر زده کړو بوخته ده، ازادي راډیو ته وویل د جنسیت له امله د پلار لخوا تر سخت تاوتریخوالی او وهلو ډبولو وروسته له کوره وتښتېد، خو کابل کې د خطرناکو او بدتر کسانو لاسته ولویده.
من ما رفتم به کابل و در کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم. خیلی زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به من کار میداد، اولین کسی بود که دیگه بالای من دست انداخت، میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زه چی کابل تا ولارم حتی میوکره چی یو کار پیدا کرم، خوی و سری لدزان سر بوتلم او در جنسی تیری حتی رابانی وکره. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل، د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینه و یوې ډلې وتښتولم سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډیره وړوم، ما ته یې په زوره شراب راکړل، ډیره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نسوای کولای.
مهرما وایي د خپلې کورنۍ وزینۍ جنسیت بدلې وه او له همدې امله له ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د 14 کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه. دا وایي تر 13 کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې 14 کلنه مروه بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ورواده شوې ده. مروه چې دوه کاله وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی، د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروه د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده.
مجبوریت خو پوره یې ما ځینې نه شوی ساتلای می ایوان نش زنو دولت وخت نه نش متل زخپل په وخت ما بلا کو کې کالی مالی منځل کور کې بنو مالی چې په خپل بخلار شي سبب یې خلک ته خبرونه کیږي بس د دنیا زلم چوو کې
دوی داسې محل د دې وضعیت قرباني کې دوه خبره کوي چې نن سه شنبه د نوومبر 13 مال ماشومانو د جنسي ګټي اخیستنې د دوی د زورونې او ورسره د توتريخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګري ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې د جنسي زورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکی رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډېری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت درملنه یا ملاتړ نسی غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
په حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت تام ارتیال ولې پټول کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لوی عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه ده. کوم شي هغه وادونه ششمندي د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ یا د حفاظت قوانين لري. دا څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغه د ماشومانو د آسیب پذیری او پیژني او خپل ماشومانو ته آگاهي ورکړي چې مثلا کولای شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي تلا ورکړي د خپل
د یادونې نه چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتي او د جبري ودونو قربانیان انجونې چوپتیا ته اړ باسي.
له پیړیو راهیسې څېړونکي دې ته حیران دي چې ولې له بیرودونکو پیښو له لیدو خلک خوند اخلي. په دې اړه نوې څېړنې شوې.
که څم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوجدون کې صحنې لري بیرون کړي، خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغیز کولای شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي جواب له بی باوری یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابله په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقيقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانه یو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتی پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډاراونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډاراونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یوه بله څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یوه کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بېلابېلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.